د مشال رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر په دې مخامنه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په پېښور کې د مخام 15 بجې شوي تر شپږو بجو په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بېلابېلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی، نو په وخت لرئ راسره پاتې شئ، دغه رپورټونه به واورئ. په ستر کې مایک سپارم خپل همکار بشیر ګواښ ته تاسو ته خبرونه.
منظور پښتون وای په لاهور کې پر ضد مقدمه در شوی، خو هغه به خپلې مبارزې لاس و نه اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په یو مقدمه کې بری شوی دی، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نیمه نفوذ یعنی ښځو د تعلیم څخه محرومي به د افغانستان د ترقۍ مخه ونیسي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د بشري حقوقو د کمیټې غړي مسند داوړ د لاهور پولیسو څخه غوښتنه کړې چې د منظور پښتین په ضد درج کړي اف آی آر دې ختم کړي. هغه پر ټویټر نن دا هم لیکلي چې د پښتین پر ضد مقدمه درجول له شر مړه کار دی او باید بیرته واخیستل شي. د اکتوبر په 13 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوی چې ګواکې هغه پرون په اسما جنگیر کانفرنس کې د وینا په وخت د پاکستاني پوسټ په کاوی کړی دی. خو پښتون په دې غونډه کې ویلو چې په پاکستان کې د پوسټ د مشر پاچی روانه ده او احکامات هغه جاری کړي. هغه د نوموړي پر ضد مقدمه درجول غندلې دي او ویلې دي چې لخپلې مبارزې به په شان شي. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پر علي وزیر تور پر شوو چې د امنیتي دارو پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړی، خو هیڅ ثبوت حکومت وړاندې نشو کړی.
عدالت په خپل فیصله کې دا وویلو چې پروسیکیوشن استغاثه ثبوتونه پیش کولو کې ناکام شو. کوم ثبوتونه چې پیش کړو هغه د عدالتي معیار باندې پوره نه، لہذا د عدالت دې بری کوي. او کم ټرانسلیشن چې تقریر شو هغه تقریر چې کم پیښور یونیورسٹی نه شو هغه مشکوک دی، لہذا د دې خلاف جرم ثابت نه شو. زه ته شک پیدا ورکوم بری کوم.
علي وزیر له نږدې دوه کلونو راهیسې په ورته تورنو کې په مقدمو کې بندي دي، خو په کراچۍ کې عدالتونو تر دې مخکې هم په څلورو مقدمو کې د نوموړي ضمانتونه منظور کړي دي. د بلوچستان په پښین کې د پولي ویکسینو د یوې ډلې ساتونکي پولیس وژل شوی دی. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر بازی نن مشال ریډیو ټول چې وژل شوی پولیس محمد هاشم نومېده، او د اکتوبر په 15 په موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې کړې چې بیا تښتېدلې دي. هغه زیاته کړې چې پلټنې روانې دي، تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. هغه د اکتوبر په 15 په ټویټر لیکلي چې د دې کمیشن جوړولو مقصد د دې غمژنې پیښې شفافې پلټنې کول دي. ارشد شریف په کینیا کې وژل شو او د نوموړي کورنۍ او د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې پرون د عدالتي پلټون غوښتنه کړې وه. د کینیا په نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 15 د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شو چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه دراوه. د پولیسو په نه دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون و چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې وژل شوی دی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن په ټویټر لیکلي چې د جنکو ښوونځیو پر بندولو سربیره پوهنتونونو کې هم طالبان جنو ته خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې طالبانو په ځانګړي ډول هزاران جنو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې او د کابل پوهنتون له لیلې څخه یې هزاره زده کوونکي ایستلې هم دي. طالبانو تر اوسه د هغې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. امیری زیاته کړې چې 50% نفوس له تعلیمه په منې کولو سره طالبان نشي کولای چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ په لار روان کړي. طالبانو د 2018 کال د اگست په 15 په کابل کې په زور حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې له شپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم بند کړی دی، مخ پټول یې جبري کړي دي او ښځې بغیر له نارینه محرمه له کوره نشي وتلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي روسي راکټونو او ایراني ډرونو الوتکو د هیواد د انرژۍ درېمه برخه له منځه وړې ده. هغه د اکتوبر په 15 په برلن کې یوې غونډې ته د ویډیو لینک له لارې په وینا کې وویل چې روس د هر څه په ویجاړولو سره غواړي اوکراینیانو ته د ژمي په وخت په ژوند تېرولو کې ستونزې پیدا کړي. نړیوال بینک به ویلي دي چې په اوکراین کې د شوي ویجاړې په بیا رغونې ښایي 3.5 بلیون یورو لګښت راشي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. صبح د دې خبرونې په سر رپورت کې وره چې د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ لخپلې دندې استعفا ورکړې ده. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین د ترهګرۍ او غداري مقدمه درج کړې ده. په اړه یې د پارلمان غړي مسند وړوي.
مطلب دا خو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچو څومره محکوم کومونه دي، هغې ته د خبرې اجازت نشته، هغې ته د رایې د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
د بلوچستان په پښین کې د پولیو واکسینو د ویډلې ساتونکي پولیس وژل شوی دی. پاکستان د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ به دا هم واورې چې د یونیسف اداره وایي چې له سیلابونو وروسته په پاکستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي.
زیات تر چې کوم دینو ماشومان سره دا ستونزې ډېر زیاتې وي چې هغه بل هغه صحتمند خوراک هغوی ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي ده، بل ورسره ورسره هغوی ته چې کوم دینو صفا اوبه انتهایي ښه ډېرې مثال موږ ته د هغې کمی په نظر باندې راغی.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت نان کسٹم پیډ ګاډي چې دی د غوي محصول ترنه ناخلي کننو د دوی کاروبار به سر خراب شي.
چې میش سره په داسه سپیشل حکومت دا ونه کوم کاروبار اجازه ته میش ته روکل شي چې میش چې کوم د نان کسٹم ګاډي دی میش دا غوښتنه غوړي چې میش ګاډي ته د کسٹم کولاو شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. قربان مزا نجیب عامر یې امرازو د سر رپورټ ته. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ لخپل دندې استعفا ورکړې ده. د لاغې وروسته د چې اعظم نذیر تارړ پرون پر ټوئیټر ولیکل، هغه په دې خفه ده چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې د شمیر ګډونوالو لخوا د ریاستي ادارو پر ضد شعارونه ورکړل شول. نوموړي لیکلي چې دې جذباتي شعار ورکونکو د حکومت هڅې او د ادارې قربانۍ هېرې کړې دي. د اکتوبر په 24 د صدر پاکستان عارف الوی په نوم استعفا لیک کلیکلی استعفا ورکولو وجه ذاتی ده. د دې موضوع نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورت کې اوریدل شي.
په میډیا د خوري شوی استعفا لیک تر مخه نوموړي په کلیکلی د دوه وزیر اعظم میا شابه شری په مشرۍ کې د وزیر قانون په حیثیت سره خپل کار کاو، خو اوس خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر احسان بون د اکتوبر په 24 ناوخته د جیو ټی وی سره په خبرو کې ویلي د استعفا وجوهاتو کې ممکنه ده دغه د ریاست ضد ناری هم شامل وي، خو هیڅوک پیدا نشي کولی چې د یو چا ناری او یا اراده باندې بندیز ولګوي. احسان بونی د استعفا وجوهات نور ته هم بیان کړل.
نن سه گزارش کی موجودہ جوڈیشل کمیشن جو آج ہوا
دے وے ما ہغه ته ول چې موجوده جوڈیشل کمیشن غونډه کې د سینیارټی اصول په مطابق خپل رائے ورکا، خو هغه ته ویل زه د حکومت نمائنده او د حکومت په وینا پزم. نو زه غنم چې یو وجده هم ده چې هغه د حکومت په وینا د سینیارټی د اصول په ضد رائے ورکړه.
حکومت کے کہنے پہ سینیارټی کے پرنسپل کے خلاف ووٹ دیا.
پس 28 اکتوبر د پاکستان د قضیې ستر کونسل د بیلابیلو های کورټونو ځینې ججان سپریم کورټ ته د ترقی ورکولو یو غونډه وه. ځینې ججان داسې هم چې سینیارټی معنی په عدالت کې د څوکیو په حواله سره مشران نو او د هغوی نمونه په دغه لیست کې شامل وو. د احسان بون په خبره چې اعظم نذیر تارړ غوښتل اول مشران ججان باید سپریم کورټ ته لاړ شي، خو د حکومت په وینا یې په دویم او یا تر دې لاندې ججان سپریم کورټ ته پراوستو خپل رائے ورکړه، نو په دې ورته خفګان وو.
کونسل درې ججانو ته د های کورټونو نه سپریم کورټ ته ترقی ورکړې ده.
اعظم نذیر تارړ په دغه خط کې لیکلي د آئین پاکستان د 92 مادې د دریم شخص د لاندې دغه استعفا ورکوي ځکه چې نوموړی د وفاقي وزیر قانون په حیثیت سره نور خپل څوکۍ نشي سنبالولی. اعظم نذیر تارړ هم پرون د اکتوبر په 24 یو ټویټ هم کړو چې په کلی کلیو د اسما جهانگیر کانفرنس کې د لک شمیر ګډونوالو خوا د ریاستي ادارو په ضد ناری وهلو باندې ورته هم خفګان دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو نجی ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلو دی چې وزیر اعظم سیموار خو اختیار به ورسره نه وو. نو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای هم هاغه شان اعظم نذیر تارړ هم ممکنه ده د زیمواری په بنیاد خو د ججانو په ترقی کرای ورکړه، خو ښکاري چې وینا ورته د کوم بل ځای شوی و.
کته پالیسی نه بل زی او ته چې د حکومت خپل کار کې زو خپل پالیسی چلو من نو هغه هم ته کولای شي دې نه مخکې په ماضي کې خلکو سټینز اخیستي دي، د دې نه مخکې ډېر خلک تیر شوي دي، اوس هم خلک موجود دي چې هغوی خپل د حکومت په دوران کې یا د اختیار په دوران کې خپل پارټۍ سره هم اختلاف کړی دی.
د اسما جهانگیر کانفرنس په غونډه کې نه یوازې اعظم نذیر تارټ بلکې وفاقي وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری او د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسا هم موجود وو. د اعظم نذیر تارټ استعفا منظور شوې ده او کنه د اخیری معلوماتو پورې دغه خبر لا هم څرګند نه شو. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پیښور.
د اکتوبر په 23مه د لاهور په سیول لاینز تانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج شوې ده. نوموړي تر دې یو ورځ مخکې هم په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په نوم یوې غونډې ته په وینا کړې وه. په ایف آی آر کې پر پښتین تور پورې شوې چې په خپله وینا کې د پاکستان د پوځي جرنیلانو او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو ملتپالو ګوندونو مشرانو پر منظور پښتین د مقدمې جوړولو اقدام غندل دي. دوی وایي تر نوموړي زیاتې سختې خبرې په همدې یاد کانفرنس کې نورو سیاستوالو فعالانو په وروستیو کې د تحریک انصاف مشر او پلویانو یې په ولسي غونډو کې کړې دي. منظور پښتین د اکتوبر په 23مه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر ځای د دې چې ریاست ځپل شو قومونو ته انصاف ورکړي، د هغوی د حق لپاره پر خبره کوونکو د غداري او د ترهګرۍ مقدمه جوړوي. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
منظور پښتین د اتوار په ورځ په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس ته وینا کړې وه. د لاهور په سیول لاینز تانه کې پولیسو د نعیم مرزا په نوم د یو تن لخوا دغه په ضد اف آی آر ثبت کړی دی. د ثبت شوي دغه راپور تر مخه منظور پښتین په خپله وینا کې د پوز په مشرانو او جرنیلانو نیوکې کړې دي او په دغه درج شوي مقدمه کې په منظور پښتین تور پورې کړی شوی چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې په ریاستي ادارو د نیوکو سره هغه د ادارو په ضد د ولس د مزاحمت راپارولو هڅه کړې ده. خو د منظور پښتین په ضد د مقدمې په درج کولو د ملتپاله ګوندونو مشرانو او د بشري حقونو فعالانو نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور د اکتوبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په ادارو د نیوکو خبره وي نو په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو او سیاستوالو لخوا نیخ په نیغه د ریاستي ادارو او د هغوی د مشرانو په ضد د دینه هم سختې نیوکې شوې دي.
اسما جهانگیر کانفرنس چې وشو په دې کې چې څونه هم مقررین راغلي وو ورته په حق الله خبره وکړه. د دې نه مخکې د پخوانی کم ګوند حکومت د پاکستان تحریک انصاف دغې لیډران دغې ورکران هغه بیا روتی دي، هغې هر قسم په رد او سپکاوی څه قسم هم الزام هغې لګوی شو دغې لیډرانو، هغې ښه کلاو هر قسم خبره کړې ده. ټیک ته په یو کس نیم به کیس کړی او هغه بم بیا دا و چې په هفته کې دنه به دغه ضمانت وشو. د دې په ځای کې موږ د ملک نورو قومیتونو یا دغې لیډرانو سره هم په کې سوچ کم قسم چلن کېږي نو ډېر غټ فرق دی. او مطلب دا خو د دې خبر وضاحت کوي چې پښتون شو بلوچ شو چې څومره محکوم قومونه دي هغه ته د خبرې اجازت نشته، هغه ته د رای د اظهار اجازت نشته، د رښتیا ویلو اجازت نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د یو ټویټ د لارې په منظور پښتین د درج شوي مقدمه غندنه کړې ده او هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په کوم ډول د منظور پښتین او علي وزیر سره سلوک کیږي نو آیا داسې به د نیازی پواد چودري او عمران ریاض سره هم کیږي او کنه. د منظور پښتین په ضد د درج شوي اف آی آر په ردی عمل کې منظور پښتین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په اسما جهانگیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې د هغه په ضد د غداري او ترهګرۍ اف آی آر ثبت شوی دی. یاد دی وی چې د اسما جهانگیر په یاد کې کانفرنس ته د منظور پښتین علاوه د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر، خبریال حامد میر، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل، افراسیاب خټک او د بشري حقوقو زینو نورو په اعلانو هم وینا کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ د بلوچستان بلوس ملت پال ګوندونوي اوسنۍ حکومت د ولستون ستونزو هواري ته پام نه کوي. د دوی په وینا د حکومت نه پام لرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بے باور کړي. دا په داسې حال کې ده چې بلوس ملت پال ګوندونه په څه ناسه شکل کې په هر حکومت کې شریک هم پاتې شوي دي. نو که د دوی ستونزې حکومت نشي هوارولی، دوی ولې په اتحاد کې شامل دي او د دوی مسلې به بیا څوک هواروي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغسې ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپالو ګوندونو مشران وایي که د بلوچ ولس ستونزې هوارې نه کړل سي، نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرکه کسانو د خوشي کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی، هغه د تیر په څیر په اوسني حکومت کې هم نه لیدل کېږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا سرګندونې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلي، بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي؟ په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں،
د خبر و تر لارے بندی شوی دی، په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي، نور دې څخه مسلې د هواردو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبر و تر باور لري، داسې نوی چې غوی هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي، او یوه یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د ده په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسي هواریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
د لادرکه کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي، په دې کې بله خبره نشته. او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده، نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش چې خبرې اترې وشي، خو تر څو چې استبلشمنت او بلوچ وسلوال راضي نه وي، دا مسلې نشي هوارېدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیاته ذمواري پر ریاست راځي چې هغوی د خبرو اترو له لارې داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هواره سي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت له راتګ سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به یې د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرکه کسانو د منډلو پوره هڅه کوي. د ویلي وو چې د دې لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملتپالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا بوریوال کاکړ رپورټ موریده. په لورلای کې د سکولونو ماشومانو د خپل یو ملګري اسرار احمد په یاد د سړک اړې ته شمې بلې کړې. د اسرار احمد په نوم دا ماشوم د نهم صنف زده کوونکی و چې د اکتوبر په 14 په ډزو وژل شو. ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. چارواکي وایي په دې تړاو یې ځینې کسان نیولي هم دي. نورحال د ایوب ترین په رپورټ کې.
د غزده کوونکو غوښتنه کوله چې د اسرار احمد په قتل کې دي تورن کسان ژر تر ژره ونیول سي او تښتول سوی اسرار ناصر دي بازیاب سي. پر دې مهال مظاهرې ته په خپله وینا کې ظریف اډوکیټ وویل چې موږ په سیمه او وطن کې امنیت غواړو او کوم خلک او ډلې چې د ده په وینا امنیت خرابول غواړي د هغو په ضد په کار دي چې حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
د دې وخت د حکمرانانو څخه او له ریاستو څخه یو قسم هغه غوښتنې دي کله د دوی پر مخو باندې چاپېړي وي، یعنی دا د انسانانو د دې بچیانو په هغه بنیادي حقوق کې دي او د حکومت وخت او له دې ریاستي ادارو دا غوښتنه کوي چې موږ ته د تحفظ راکړي، موږ ته د سیاحت حک راکړي، موږ ته د تعلیم حک راکړي، موږ ته د ژوند حک راکړي. یعنی دارنګه دغه اصرار شهید هم او دغه اصرار ناصر هم دا هم د دوی په شان د سکول لوستونکي وي او نن دواړه په مشکل نسته، یو ورک دی او یو شهید دی.
مظاهرې ته د نېشنل ډیموکراتیک موومنت صوبایي سکتر اسفندیار کاکړ په خپل وینا کې زیاته کړه چې تر څو د زده کوونکو اسرار احمد په قتل کې تورن اصل کسان نه ونیول شوي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي.
د دې نوټیفیکیشن بعد پر کوهار ډیم دهشتګردي وسوه، په دې کې دا څلور کسان ولو چې په پکنیک وتلو کوهار ډیم ته، پاغه کې یو اسرار شهید عثمان خیل شهید شو، درې زخمیان شو. لاغه بعد موږ د ټولو پاټیان لخوا یو احتجاجي تحریک وچلې دی چې دا دهشتګرد ونیول شي. له بده مرغه هغه دهشتګرد خو نه دی نیول شوی، د دغه واقعیاتو تسلسل مخ ته نور هم روان شوی دی، نورې پیښې هم شوی دی.
په دې اړه موږ کله د لورلای د ډیپټي کمشنر ډاکټر عتیق الرحمن سره تماس ونیو، نو هغه راته وویل چې اسرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیول لپاره چاپی روان دي.
اسرار کې کیس مې هم لوګونه ورته وو پاس گرفتاری تو کیه ته و
د اسرار په کیس کې مې 15 کسان نیولې دي. دغه ډول مې د غپلار او ورور هم کښنولې وو، خو تر اوسه په پېښه کې تورن اصل کس نه دی نیول شوی، د چا د نیولو په خاطر چاپی روان دي او اله دا چې ډیر ژر به دغه ستونزه هوار شي. د دې ونور چې د اکتوبر په 16 نیټه د نهم کلاس د کوونکو اسرار احمد هغه وخت د یو کس له لوري وژل شوی او درې نور زده کوونکي ټپیان شوي وو، کله چې دوی ولورلای ته څیرمه د کوهار ډیم سره نږدې پکنیک جوړ کړی وو. د پیښ څخه دوې ورځې لمخه، یعنی د اکتوبر په 14 یو بل 12 کلن ماشوم او د څلورم کلاس د کوونکو اسرار احمد د سکول د رخصتۍ وروسته لا درک شوی دی، څوک چې تر اوسه نه دی میندل شوی. د ډیپټي کمشنر لورلای په وینا چې د پیښ وروسته د ملزم موټر سایکل، توپنچا او خنجر هم ترلاسه کړی دي. بل پلو ته دلته اوپشن بازار ته چیرمه په کلی لمړانو کې د اکتوبر په 25 نیټه د ناصرګندو کسانو لخوا د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا محمد اشم وژل شوی دی. دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپین روان و. په دې اړه موږ کله د اپشن د ډیپټي کمشنر یاسر بازی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی تر اوسه دا نشي ویلی چې د دې مقصد د پولیو کمپینو او کنور څه
مرکز کې سچ اوس انویسټیګیشن ډیر په پریلیمینری فیز کې دی نه، دا ټیم کنکلوسیولی موږ هیڅ نو سوې، لیکن پرایم افیشای چې کوم شی معلومیږي هغه دا دی کله آی ټی سټیټ ایلیمنټ چې اول هم لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ټارګټ کولې، نو دا هغه شی کېدلی سي، ناٹ پولیو ټیم زما نه دی خیال چې واز پرایم ټارګټ.
د نومړ په وینا چې د پیښ وروسته په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي او په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر ځای پر ځای د مشکوکو کسانو څارنه ګړندی کړې ده، لکه د نوموړي په وینا چې د پولیو ضد کمپین روان دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په 19 ضلعو کې هم د پولیو ضد کمپین د اکتوبر په 24 نیټه پیل شوی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په روان کمپین کې به د 1,00,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز یو اسلام آباد میشته څېړنیزه اداره ده. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. څېړونکي دغه موضوع ته څنګه ګوري؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې که څه نور څه وجوهات لري؟ تفصیل باید ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
سیڈنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د اکتوبر په 19مه په یو رپورٹ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې په تیر یو کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې شمیرې ښایي چې د 2021 کال د اګست 15مې نه د روان کال د اګست 14مې پورې په پاکستان کې 250 ترهګري حملې شوي چې پکې 343 کسان وژل شوي او 919 کسان نور زخمیان شوي. رپورٹ وایي چې د 2000 کال اگست نه د 2021 کال تر اگست 1515 وسلوال بریدونه شوي. په هغه حملو کې 294 کسان وژل شوي او 598 ژوبل شوي. سیړنیز ادارې ویلي دا صورتحال چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دو وروسته رامنځته شوي د دې څرګندونه کوي چې پاکستان ښایي د ترهګرۍ یوې بلې څپې سره مخامخ شي. په ملکنډ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي زده کړو ښوونکي پروفیسر میراج الحمید ناصری د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل تاریخ ښایي چې کله هم په افغانستان کې سره روان وي اثرات یې ضرور په پاکستان هم پرېوځي. نوموړي وویل چې په سوات کې روان حالات هم د دې نشاندهي کوي خو د نوموړي په فکر دا ځل نه ویني چې طریقې طالبان پاکستان به په سوات کې د پخوا په شان قوت عمومي.
افغانستان کې چې کله په 1996 کې د طالبانو حکومت راغلی وو نو د هغه سپیل اوور افیکټس په پاکستان باندې هم وو. په 2002 کې الیکشن شو په پاکستان کې نو په صوبې خیبر پختونخوا په هغه کې د مولیانو حکومت راغلی ایم ایم اے په شکل کې. اوس څومره فورې چې د پیپس رپورټ دی څومره از ما انډرسټینډینګ دی دوی به کوشش به خامخا کېږي چې هغوی د طالبانو د افغانستان د حکومت نه فایده واخلي او سایکلوجیکلی دلته یو پرشر جوړ کړي په عوامو باندې چې په طالبان په افغانستان کې کامیابېدی شي نو پاکستان کې هم شي. خو پاکستان او د افغانستان په پولیټیکل سټریټیجیک اکنامیک کلچرل په هر څه ډاینامکس کې ډېر غټ فرق دی. نو دلته د هغوی کامیابي چې کوم ده ناممکن ښکاري او دلته د سټیټ چې کوم دی سټیټ مشینري هغه ورته ویجیلنټ او اوس لکه هغه شانتي کوم د هغوی هغه سختۍ سره وو یا څومره مضبوطیا سره مخکې وو 2009 یا 10 کې اوس هغه شانتي نشي کېدی.
د 2001 کال نه د 2009 پورې په ملکنډ کې د مولا فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله فعاله وه. په دغه موده کې د هغه وخت حکومت د مولا فضل الله او د هغه د سخر صوفي محمد په غوښتنه په ملکنډ کې د نظام عدل معاهده لاسلیک کړه. وروسته حکومت هغه وخت د وسلوالو پر ضد اقدام ته اړ شو چې هغوی د آئین منلو نه انکار ترڅنګ د ملکنډ نورو سیمو ته خپله قبضه او غزوله. هغه وخت وسلوال له سواته وویستل شول خو له تېرو څونو راهیسې د سوات ولس یو وارې بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی او وایي چې دلته وسلوال بیا راغلي او باید حکومت یې پر ضد اقدام وکړي. د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په رپورټ کې د ملګرو ملتونو حواله ورکړل شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د غیر ملکي وسلوالو ډلو فعالیتونو د کنټرولولو لپاره مؤثر اقدامات نه دي کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې له افغانستان نه پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د تګ په اړه رپورټونو په ولس کې یره طرح خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز کې د افغانستان پاکستان د چارو کارپوه امینه خان د اکتوبر په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې له هغه خاورې بارنۍ وسلوالې ډلې لکه ټي ټي پي داعش آی ایم یو یا القاعده نورو ګاونډو هیوادونو کې ترهګري خپره نه کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پارلیمان کې د ترهګرۍ ضد تګلاره باندې باید پوره بحث وشي خو له بده مرغه د هیواد سیاسي عدم استحکام په دې لاره کې غټ خنډ دی.
بارډر د پاره چې هر قسمه پالیسی دا اخو
د پولو د تنظیم پالیسی جوړول د وفاقي حکومت ذمہواری وي. د هغه تګلارې عملی کول کی بیا ډیر وي. هغه پالیسیان چې زموږ خارجه تګلارې باندې اغیز کوي چې پکې د پولو تنظیم شامل دي باید چې لپاره صوبایي او وفاقي حکومت په یو ځای کار وکړي او یو په وسللې تګلارې ولري. دا الزام تراشي خو به کار ونه کړي ځکه چې تاسو پولې خو به بیا خوندې نه وي. لبد مرغه په پاکستان کې په کورنۍ سیاست کې ثبات نشته. تر څو چې زموږ په کورنۍ سیاست کې استحکام نه وي زموږ په خارجه پالیسۍ به اثر ضرور وي چې پکې د پولو د تنظیم تګلار هم شامل ده. باید چې د ترهګرۍ ضد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړه د پاکستان په پالیسۍ په پارلیمان کې قامی بحث او مباحثه وشي.
د پاکستان مرکزی وزیرانو رانا ثناء الله، خواجه آصف او شریر رحمان هم په سوات کې د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دوی د اکتوبر په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې په سوات کې یو ځل بیا د ترهګرۍ لړۍ پیل شوې ده چې لمبی یې د هیواد نورو سیمو ته غځېدې شي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاحکار محمد علي سیف د اکتوبر په 19مه په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې هغوی له طریقې طالبان پاکستان سره اسرائیل لاسنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازت ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انس ناولہ ویلي چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امنیت ټینګښت لپاره مرستې ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د ماښام پنځه نیمې بجې شوې دي. بشیر ګواښ په سټوډیو کې دی, لنډ خبر نه ته اورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ادعا کړې چې دوه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه وجه شوې دي. د دې ځای د پولیسو ډی ایس پی عدنان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه مشکوکو کسانو غوښتل د شیخ یوسف اډې سیمې سره نږدې د امن کمیټې په دفتر بریدونه وکړي, خو د دفتر ساتونکو پرې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. د دغه امن کمیټې دفتر ویل دي چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې غړي وو, خو دغه ډلې تر اوسه پورې په دې حمله څه نه دي ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ نن پر ټویټر لیکلي چې د لاهور له پولیسو غواړي چې د منظور پښتین په ضد درج کړی اف آی آر دې ختم شي. د اکتوبر په 13مه په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې هغه پرون په یو کانفرنس کې د پاکستاني پوځ سپکاوی کړی. پښتون وایي د سپکاوی نه ده کړی او په پاکستان کې د پوځ د مشر پاچاهي روانه ده او احکامات هماغه جاري دي. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې استغاثي کم ثبوت وړاندې نه شو کړلی او پر علي وزیر دا تور بې بنیاده ثابت شو چې هغه د ریاست پر ضد خلک راپارولی دي. د بلوچستان په پښین کې د پولیو ویکسین او د ویډلې ساتونکو پولیسو وژل شوی دی. د پښین ډیپټی کمشنر یاسر بدین نن مشال ریډیو ته وویل چې موټر سایکل سپرو کسانو نن د برید کړی دی او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. هغه ځکه کړی چې لټون یې کړی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو د طالبانو د بندیز څلور سوه ورځې پوره شو. طالبانو د 2018 کال د اګست په 15مه په کابل کې په زور افغان حکومت نیولی وو او تر هغې وروسته یې د نجونو په تعلیم البته د شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن ویلي چې روسي راکټونه ایراني ډرونونه او طبي د هېواد انرژي درېمه برخه له منځه وړي.
بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي, نو را سره پاتې شئ, تفصیل به واورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخامخ کړي دي. سازمان د اکتوبر په 22مه په خپور کړي یو رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جنون له نیمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا یونیسف دغه رپورت وای چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر نه ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول یو میلیون نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. شپږ میلیون نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلې سیمو کې 9 میلیون خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري چې په کې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابلو سیلاب ځپلې سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چکم دی نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي. هغه بل هغه صحتمن خوراک هغه ته صورت صحیح درجې سره نه ملاوي دو. بل ورسره ورسره هغه ته چکم دی نو صفا اوبو انتهایی خبرې یعنی مثال مونږ ته دا کمی په نظر باندې راغی. او زیات تر چکم دی نو دیتا مسله د الرجي مسله هم ډیره زیاته وه ځکه چې د څا اوبو چې کوم هغه اثراتو نه هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همداسې لفظپلي سیمو کې کارکوونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جنکې هم د ډیرو خوراکي اور اختی مسلو سر مختی
ور یو خوز چدن اغا وون کور سنبالی تو خدای خپل صحت ټیک نی نه خپل بچو دونه خیال نشی ساتل خپل کور والدونو خیال نشی ساتل یو خوز چدن اغا بیمار وی یا پریگننت یا مطلب ماشوم لته ور کی یو اغا ټین کی هغی ته خپل بدن ته طاقت ضرورت ته او د پلس دا ماشوم رو بوج کی دیل وی چې هغه وته ورون در سینه دا خپل باډی متاثر کی یو خو آسان سره دا وی چې کوم ایمیون سیستم دی اغه دون ویک شي چې خپاسان ویل اره یو زماری هغه کیچ کولی شي نو دا شاندغي ماشوم چې دین هغه ډیر زیات کمزورم شي او بیا چې مخ کې زینه دا غي چې کم دماغي بیماری وی یا جسمانی بیماری وی یا مازورتیا وی چې نور مختلف بیماری وی نه په آسان لګ
دا طبي ماهرین وایي کچره دا سلب زپول سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د سخلو او بو او دارګور ونه رسول شو نو دا ماشومان د دې مندې او دا ډول نور خلک د مېدی پوستکی د اوبو د کموالی دماغی او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي
خسته خوراک صحتمند خوراک ورسی اغه ماشومان ته نکوتا یا چې کوم مثال د اغه میندو ته زما په خیال سره دا چې کوم دی یو قسمه اغه سره کوآپریشن ام وی او بل چې کوم دی به د غټو بیمارونو د غټو منظورنه بچي
د یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خوشا سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړنۍ بنیادونو د غذا نه ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 2 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړې چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو تازه رپورټونه درکوي له حالاتو خبرې. له وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي سملی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 300,000 د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دغه اړه په سملی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې اوریدل شي.
له شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي سملی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 3.1 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 300,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 30% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نه سي. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
حاضی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات کے نام مراد مطلب بہت اسکولی حوالے سے رہے چکن گائے شمیر کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی تو بھائی یہ رشتہ مقصد ہے کہ ہم آئی کا تو باجو ضلع کی
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی وو چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان سکول نتا نسی. دا سروے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پو زینو نور ضلعوں کے ہم دا جینکو تعلیمی شرک کم ادا. دا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی ڈیرے کورنائی دا امنیت دا خراب وز لوجہ ہم خپل لوریان لری سکول نتا نپریک تھی.
جینکو حالات معلوم
دي. امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی سملے کی په جمع کل شوی تحریک التوا کی ویل شوی دی چې شپږ شپېته فیصد ماشومان په شمالی وزیرستان کې، یو شپېته فیصد په جنوبی وزیرستان، په کورما او ورکزو کې اووه څلوېښت فیصد، او په خیبر او مومندو کې یو پنځوس فیصد ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشتوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه ففت کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، د هغې نه مخکې که د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپلې ماشومانې نه لېږي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله له دولس کال او دونه پنځم به ففت پورې یا ففت پورې دي سبق وایي هغې نه پس د دې میرجز والا دی.
د دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض که د پرایمري سکولونه دستا زمونږ د کور خوا تیی ده خو ډېرې نو هغې کې ماشومان سبق ووایي، بیا هغه ماشوم چې دی پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لرې دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو. خو مونږ ولا یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د دې کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي اشابانو وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي.
پینتیس ہزار سکولوں میں پورا کی کے گورنمنٹ دا ضرور کوشش کری لگی آتا ہے کہ مونگت مونگ دا سے ضرور اسٹریٹجی راہو پاسو کی تاکہ ددی معشومان را روان کال سے کم دن ہو رہا ضائع نشی بنے. ہم تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے زما کلوز کانٹیکٹ بھی اینڈ زخل ریکمنڈیشن ہم برکوما آن اینڈ آف اور مام بھی تو ریکویسٹ کرو کہ جیتا سو کم از کم دیا ان دا مین وائل کا سو ٹیچرز والے انکلوسو نو ٹیچرز والے ٹریننگ آلریڈی اسٹارٹیڈ تھی.
دا پدا سے حال کی دا شدہ خیبر پختونخوا حکومت وائی دی پہاڑ اور درو میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د سوات تجارانو د جماعت اسلامي ځایي مشرانو له حکومت غوښتي چې په ملاکنډ ډیویژن کې پر خلکو د مالیې لګولو نه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي یو ځایي مشر د اکتوبر په 23 په منګوره کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د دې سیمې اوسیدونکي ترهګرۍ او وروستیو بارانونو سیلابونو ډیر زیات ځپلي، نو حکومت باید راتلونکو لسو کالو لپاره په دغو خلکو ټیکس ونه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې راتلونکي 2023 کال ملاکان ته له ټیکس څخه د پاکې سیمې ورکړل شوی حیثیت په ختمېدو دی. بلخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف استازي وایي چې په دې اړه به فکر وکړي او وروسته پریکړه به بیا وروسته په سلا مشورې سره ترسره شي. پر دې موضوع له سواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب کې خبری غونډې ته د جماعت اسلامي پخوانی صوبایي اسمبلۍ غړي او د ښار امیر محمد امین سره د ګڼ ملګرو ویلي چې سوات جدا سټیټ وو او کال 1901 کې د پاکستان سره شاملېدو، نو هغه وخت حکومت سره ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو لوازنامه کړې وه او خصوصي حیثیت دې سیمې ته ترلاسه شوی وو. وروسته کال 2018 کې قبایلي سیمو په رنګ د سوات خصوصي حیثیت ختم کړ شو، خو هغه وخت کې هم حکومت سوات او ملکنډ ډیویژن د 15 کالو لپاره د صدارتي آرډیننس په ذریعه د ټیکس نه پاکه سیمه ګرځولې وه. دغه نیټه کال 2023 کې ختمیږي او حکومت دلته اوس ټیکس لګوي.
سوات قوم په نقل مکانۍ باندې او په بې دخلۍ باندې مجبور شو. دغه رنګې د پاکستان د امن لپاره د سوات د عوامو قرباني دي. یو کال دلته مسلسل کرفیو پاتې شوی. زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ کاروبارونه، زمونږ هوټل انډستری، زمونږ ریسټورنټ، زمونږ هغه په خپل ځای چې کم نقصان شو، بے دریغه کټایي شو د ځنګلاتو، کم ذهني طور خلک په تکلیف کې دي. نو چې خلک پیسې ګټي نو ورکې به ریاست لا، نو چې کم ډایرکټ ټیکس را روان دي چې په تنخواه بیا کټ کیږي، استاد انکم نہ بکٹ کی گی ہر کال بت گوشواری جمع کے استا پا کور مانی و ٹیکسی استا پا گاڑی مانی و ٹیکسی
خبر گنٹا کے شریک دا چارباغ بازار اسی دن کے نوید خان اور پشال دوائی چی سوات اولس تر اوسا دا سیلابون او طرح گریخ کر دی دا سوات پخوانی مشر والی سوات چی سوات چی پکے بونیر شنگلا او کوهستان ضلع شامل ہوئے پاکستان تا حوالہ کو نو دا خبر پہ من لوا چی دا سیمی پسماند دی او دلتا با تر سلو کالو پوری ٹیکس نہ لگی
ٹیرریزم دا دا غتیر شو مومن سیلابون را لو خلق بے کور شو لاغا لاغا ٹراما نہ خلاخت خلق ہوتے نہیں نو دی دا کمپنسیشن شو کو دو باہر نہ خلق را ہوٹل جو باہر نہ خلق را آبادی زم سیوا کر سواتی دس ملو شو صرف شاپر پہ پر پولوشن را واسطو سینیرا لگندا کو جنگل گندا کو مگ تو ہوئی سن دے ملا
دا ملکن ڈویژن تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم پداغړ مشال ریډیو ته وای چې سوات او ملکن ڈویژن کې ټکسونه دوی وړاندې هم ندی منلی او بیا به هم اونه منی ځکه چې دې سیمه خصوصي حیثیت اوسم برقرار ده
تاجران اور عوام پیاد ندی او حکومت مزاحمت کو نو دون سخت تحریک پہنچے دی گی چدا زیادہ کم تحریکوں نے دہشت گردی خلاف دی یا طالبانیزیشن خلاف دی دا ټول تحریکوں نے حکمران نہ ہرشی
پتا غر مو چکلا حکومتی چارواکی او سوات نا د صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کیم څخه پښتنه وکړه نو دوی وای چې کال 2013 کې د صوبائی حکومت په غوښتنه مرکزی حکومت ملکن ډیویژن کې ټیکسونه د 15 کال لپاره نه غوښتو قانون پاس کړو اوس به هم دوی د ولس لپاره له صوبائی حکومت نه د ټیکسونو موافقه لپاره غوښتنه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم
دا مشال رډیو د په شمالي وزیرستان کې د گاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خو د ورته د گاډو کسٹم خلاص کړي او یا د هم له دوی څخه ټیکس نه اخیستو موده لا نور وغځوي دوی وایي په سیمه کې لکونه نان کسٹم پیډ گاډي دي چې له روزګار سره د پام وړ شمیر خلک تړلې دي د شمالي وزیرستان انتظامی بیا پاینې وخت کې د بغیر له کسٹمه گاډو له مالکانو وغوښتي چې په ځایي تھانو کې د خپل گاډي رجستر کړي د انتظامیه په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی عمر وزیر رپورټ راکوي
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیټی ته 13 خبرداری ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوې اجازه به د 2023 کال 13 جون ته ختم شي دا لاغه وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړي ډاکټر نثار احمد اندیشنا سرګنده کړې و چې پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات بغیر کسٹم ګاډي پر سړکونو ګرځي چې د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم ګاډو برګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کال نور ټیکس معافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلق په خپل خپو درېږي
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې د سره د میجا په کاروبار باندې هغه هم ورزیدو په سوینه برګې نه دی په دغه شی په سوینه دی لرون دی او په زر هر غړي د می سره وی لوړ دی مش بار بار د حکومت د مطالبه کوي چې میزه پرجا کسٹم کولاوګه د کسٹم نوی رجستریشن په مقامي ستا باندې کوم دی جاری کړی نو میجو انساني سره ان شاء الله په دغه شی ته ونه مکی می حکومت د دې چې دا ایکستنشن ته زیات کا پنځه کولاندې هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی ودری او وطن دی اپریشن در بیازب نه تبا شوی دی مدګر شوی دی ترویسه پرمشتا دی برګینی ماویز دی ا هنه کی ملاو شوی
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی سطح باندې رجستریشن ته تیار دی که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کی کې سمتبادل دی هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میشت د غوښتنه دو چې د میشت چې د کیم ټیکسی نه چې ګټي ډر روان دي 2023 نه بعد چې میشت سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوت میشت د غوښتنه غوړي چې میشت ګاډي ته د کسٹم کولا وشي میش سره په لکاوی گاڑی دی کاروبار اجازه ته میش ته روک نشي چې میش چې کیم دا نان کسٹم گاڑی دی لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار دا د گاڑی رجسٹریشن دا میش د حکومت سره خپل پیرا پیرتا وندا کیبه لازم دا ضروری دا پیرتا وندا که په شار دا چې میش کاروبار یا بندیږي نه.
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسٹم گاډو مالکانو ته ځلی انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپلو نان کسٹم گاډو رجسٹریشن یا نوملیکنه وکړي او بغیر نوملیکنې گاډو په ضد به کاروایی کیږي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو رجسٹریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر گاډی ریکارډ نوملیکنه له پولیسو او انتظامی سره موجوده وي. باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چې د بغیر کسٹم گاډو لپاره څه پالیسی جوړوي. خیبر پښتونخوا سره زم شوې پخوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې چې موده یې روان کال جون کې سرته رسی او راتلونکي وخت لپاره حکومت څه نوې رسمي پریکړه لا نه دی کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خبر ضلع چارواکی وای چې په تیرا کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهونکو پر ضد کاروایی پیل کړې ده. دوی زیاتوي چې په دغه ترس کې د لکونو روپونې او لرګي نیولې دي. د چارواکو په خبره په تیرا کې د لرګو بازار تړلی دی او د قاچاقبرانو یا سمګلرانو خلاف مقدمې درج کړې دي. د خیبر ضلع ځینو کسانو د حکومتي ګام ستایلی دی. فرهاد شینوار او په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر اورنګزیب خان د اکتوبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په لومړی وار په تیرا کې خپل اختیارات استعمال کړل او د ځنګلونو وهلو پر ضد یې کاروایی وکړه.
محکمې جنگلات ډېر لرګي قبضه کړ چې هغه غیر قانوني کړ شو او سل لرګي سره ماشینونه دا مو اونیول او دفتر دغه تمروړي دی تلکه ثانی تمروړي دی افسرانو په موجودیه کې هغه قبضه کړ او واغشت او د قانوني کاروي د پاره هغه باندې کاروي شروع کړی دا اوس مونږ چې دین نور هم پدې کې مخپوړان روان یو پدې کې مونږ سره ځلې انتظامی ډېر مرسته کوي پولیس هم مرسته کوي اغه ځای مشران چې کوم دي اغه مرسته کوي غیر قانوني اونو کټ کول والا ته او سمګلارونو ته سختې سره دا وینا کومه چې داسې قسمه ناول کارونه نه دي لاس اونیسي.
د خیبر ځنګلاتو محکمه وایي چې د 25مه یعنی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوی او اوس هلته د نور محکمو ترڅنګ د ځنګلاتو محکمې اختیار هم ورغځېدلی او د ځنګلونو په وهلو یې بندیز لګولی. دغه محکمه زیاتوي چې ځنګلونو وهلو سره په چاپیریال اثر پرېوځي او ځنګلي حیات هم پکې خطر سره مخامخ کیږي. په باډه اکاخیل که میشت یو فعال اتاولا پردی د ځنګلونو وهلو پر ضد دغه کاروای په حق له خپل تاثرات را سره شریک کړل.
که زمونږ سره جنگل پاتې نشي نو تیرا به تیرا پاتې نشي. نو د دې لپاره زمونږ د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه دا خواسته چې کوم د جنگلاتو کوم قوانین دي هغه د په تیرا باندې عملی شي چې جنگلات کټي چې کوم د ځان سره ظلم او زیاتې دي. د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه زمونږ د اپیل دی چې کوم ځکه داسې غر یا مطلب زمونږ جنگل یا کم شوی وی والی شوی وی کټی شوی وی نو پکې ځې باندې نیوی بوټي وکړل شي چې هغه مطلب وخت تیریږي نه پینځه شپه کاله بعد به غازې دوباره خپل ځای ته راغلي.
تیرا دره د پېښور نه په خو او 60 کیلومتر فاصله باندې پرته غریز او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې ورغزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او په دې ورستو کې د سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې په تیرا کې یو شمیر ځایونه د سیلګرۍ مرکزونو جوړولو لپاره خوښ کړي او د سیلګرۍ محکمې په ذریعه هلته خپل سروې مکمل کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
فرحات شینواری رپورٹ مورید اوسم د دې خبرونه رسته رپورٹ هغه د پکتیکا نه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د یادو کورونو جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې ساته ورسیږي او په بې سرپناه کورنیو به دغه کورونه وویشل شي. ځایي اوسیدونکي دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې د دوی لپاره د څښاک د اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او لارې هم جوړ کړل شي. له خوستا نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز آزادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي.
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي. بیا چې چا پښتانه او هر څه چې کړی دي سسته کړی دي ډېر خوشحالي ډېر قرباني.
میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې میسره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربو دي دغه د تعلیم ای نه په چا په قادر بیږي نه چا په عزت بیږي. تعلیم شتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر له کومې روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع دي او نیم څو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي. ډېرې کاري خلاص ده او د نیم څو یو نشته ته پاتې دي چې کار اوس چا ته څنګه رسیدلی چا ته ژوند رسیدلی چا ته دبر رسیدلی شي دا نه دی وخت هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله ځپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوښ دي. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله ځپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناه په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی وو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره په تلو تلو کې یو وار بیا د ورځې مهم خبرونه ویاندې د بشیر غوخ.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان ډی ایس پی عدنان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 مرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو د مخه نن وجل شوې دي. دغه په نا یوسف اړې سره نږدې د امن کمیټې پر دفتر بریدونه کولو لپاره دوه مشکوکو سوال ورغلي و خو د دفتر ساتونکي په مخ کې شول او هغوی یې ووژل. د پولیسو په نا دغه کسان د تحریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې غړي و خو تر اوسه دې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې اف آی آر او مقدمه د مخه نشنی ولا او خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 23 په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ضد په دې تور مقدمه درج شوې چې نوموړی تر دې ورځې مخکې په اسمه جهانگیر کانفرنس کې د پوسټ په پالیسي او تنقید کړی دی. نن په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر په یو مقدمه کې بری کړ. پر هغه تور پورې و چې د پاکستاني ریاست او امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو کوشش کړی دی، خو د هغه وکیل وایي چې استغاثې په دې اړه څه ثبوت وړاندې نه شو کړلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان نن کړی دی. ارشد شریف په کینیا کې وژل شوی او د نوموړي کورنۍ د پاکستان خبریالانو وفاقي ادارې د دې کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د کینیا په نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د پولیسو په ډزو کې تر هغه وروسته وژل شوی چې د هغه ډرایور پر چیک پوسټ موټر ونه دراوه. د پولیسو په وینا د شناخت د غلطۍ له وجې پېښه شوې ده. په افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي رینا امیري ویلي چې د نجونو ښوونځیو په بندولو سربیره طالبانو په پوهنتون کې هم نجونو ته خنډونه جوړ کړي. د عبدالسلام کوي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په ښوونځیو د طالبانو د بندیز 400 ورځې پوره شوې. او د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسي راکټونه او ایراني ډرون الوتکې د هېواد د انرژۍ درېیمه برخه له منځه وړي.
مشیر ګواخ درته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا خبرونه کې په 9 بجو ستاسو هرکلی کوو. تر هغې د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.